مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته تر پای راسره اوسئ. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی، او د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په خوب درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایروس 346 تازه پیښې ثبت شوي. تر اوسه له دغه وایروس څخه باندې 1500 کسان روغ شوي دي او نږدې 1500 نور مړه دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د کورونا وایروس لا هم مخ په زیاتېدو دی.
در قسمت عزیبی که با از وضعیت
دای وای د کرونا ویروس له وضعیت از موږ ارزونی خی چې موږ د ویروس او چې ا سپانده کې دوه ته نګدی یو. امکان شته چې راتلونکو یو دو میاشتو کې ویروس په همدې کچوي او بیا یې خپریدل ورو ورو کم شي. کابل لمړی او هرات دویم ولایت دی چې د کرونا ویروس ډیره پیښې لري. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزي ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شا تمبولی. د پکتیکا امنیه قمندان نثار احمد عبدالرحیمزي نن خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د دغه ډله ییز برید په ځواب کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی.
نن شپه په یوه نیمه بجه باندې د سروزی په ولسوالۍ په اړوندو پوستو باندې تهاجمي او ډله ییزه حمله ترسره کړله. د دښمن له ولسو نه هم دوی زیات مړه او د دې تر څنګه د 200 تر 1500 شاوخوا د دښمن زخمیان دي. همدارنګه دوی غوښتل چې د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ مکمل ډول باندې سقوط کړي. ولې خوشبختانه چې دوی د خوب لزان سره جهنم ته
خاغلی عبدالرحیم زی رسنیو ته هغه موټر سایکلونه او مهمات هم وښودل چې د دې پټکول طالبانو د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بلخوا د کندوز ولسی استازي او ځایي مسولین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسی پاسون کوونکي وژلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د بندي برق په ساحه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو برید وکړ.
پدجام کې وو نفر شهیدان دي، د نفر زخمیان او سلام مهمات ځان سره وړي دي. د پندباغ په سیمه کې راغړته
د کندوز پولیسو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي، خو په اقتاش کې یوې بلې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې. د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه ندي ویلي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن سبا کې به دغه غمارنې په رسمي ډول اعلان شي. له دې وړاندې د پاکستان یوې ورځپاڼې هم د دغه غمارنې راپور ورکړی و. منصور خان به په کابل کې د زاهد نصرالله خان ځایناستی شي چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت مشري ورلغاړې ده. پاکستان خپل سفیر داسې مهال بدلوي چې وروستۍ ورځو کې د پوځ شر کابل ته راغلی وو، او له چارواکو سره د سولې بهیر په اړه چې اوس حساس پړاو ته رسیدلی خبرې وکړې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړه. په دغې غونډه کې د اروپایي کمیسون د مشرې اورزلا وان دریلین په وړاندیز بحث کیږي. د دغه وړاندیز له مخې د اروپا د اقتصاد بیا رغونې ته د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان جوړیږي. د اروپایي ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د وښتغړو هیوادونو د ټولنه د ویډیو کانفرنس لاره غونډه تر سره کوي. د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او دا هیوادونه په بیساري ډول اقتصادي بحران سره مخامخ شوي. امریکا نن د جون په 19مه له غلامۍ د خلاصون 155مه کلیزه لمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. په 1915 کال کې په همدې ورځ د امریکا د شمال د متحدو ځواکونو جنرال چې د مریتوب په وړاندې راولاړ شوی و تگزاس ایالت ته دننه شو. تگزاس هغه مهال د مریتوب تر ټولو لوی مرکز بلل کېده. له دغې ورځې په مذهبي او فرهنګي مراسمو لمانځنه کیږي. له غلامۍ د خلاصون دغه ورځ په 1900 کال کې رخصتي اعلان شوه. اوس په څلور شپېتو په شپږ څلوېښتو نورو ایالتونو کې هم دغه ورځ پیژندل کیږي، خو لمانځل یې بیلابیل ډولونه لري. او روسي خبر هم دا چې په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا وایروس له امله د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالتونو په ځینو نورو ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
زموږ راغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکې خبرو. راپورونه کې به واوري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس 8300 تر کم شوی دی. افغان حکومت وایي چې له خپلې لوري د سولې په برخه کې اقدامات کړي او اوس د طالبانو وار دی.
اوس طالبان مسؤلیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکرات ته امر شي.
پر همدې موضوع مو د ولسی جرګې د یو غړي نظر اخیستای چې د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلمند دی، خو خپل سپارښتنې هم لري.
دواړه لوري باید کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوي خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي.
په روزګان کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې ظاهرا لږې دي، خو د روغتیایي چارواکو په اند اصلي شمیرې تر دې څو ځلې زیاتې دي او په پکتیا کې که څه هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا ډیره شوې، خو په سلو کې یوازې 10 میرمنو دا پیژندپاڼې اخیستې دي. په نړیوالو مسایلو کې په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د هند او چین په سرحد کې د وروستیو نښتو عوامل کومو. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريګي اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ راګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپ 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپ په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريګي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی راپور اوریدو ته. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8300 تر کم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک اوبخی مکنزی چې په سیمه کې د امریکا د پوځ عملیات ساری وایي د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس کم کړی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د کموالي هرکلی کړی. له بلې خوا افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساری د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې د یوې برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8300 ته راکم کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی نه دی ویلي چې نور سرتیري څه وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکنزی دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د هوکړې له مخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي دي چې امریکا باید خینه ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې په امریکا او متحدینو یې حملې نه کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کموالي په غیر مستقیم ډول هرکلی کړی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، بخاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
ښاغلی شاهین وایي چې طالبان د دوحې د توافقنامې ټولو موادو ته ژمن دي او په خبره یې د توافقنامې له مخې طالبان به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې د دوی له تسلط لاندې سیمو په امریکا او متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی شاهین زیاتوي طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو خوندي وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 9 امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافق په اساس طالبانو منلی و چې هیڅ توندلارې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې له کنټرول لاندې سیمو یې امریکا او متحدین وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته رسید. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي و چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره پخوا کې چې لا هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو هم لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی یې نه دی راکم سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
د افغانستان حکومت خپل ستراتیژیکو شرکاو سره اساسي ګامونه د سولې بهیر کې اوچت کړي. اوس طالبان مسئولیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکرات و تامانش.
د ولسمشر مرستیال ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 5000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادېدو اعلان هم کړی. د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس 8600 ته راکم شوی دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او طالبانو د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په داسې یو حالت کې د سولې بهیر پر کوم لوري روان دی او آیا داسې لانجې هم شته چې د سولې هڅې ګرسره ناکامې کړي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې لغړي نادر خان کټوازي سره په مرکه کې بحث وکړ. ښاغلي کټوازي د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د سولې خبرې اوس مهال پر کوم لوري روان دي؟
بین الافغاني د سولې خبرې خو پیل شوي نه دي او دغه وضعیت داسې ښکاري چې دواړه لوري تمایل ښکاره کړی دی. یعنې هیله مندي د افغانانو داسې ده چې دا ځل به د سولې خبرې پیل شي، نتیجه باندې به یې بیا خبرې کړي چې نتیجه به یې څنګه وي. خو د سولې د خبرو د پیلېدلو لپاره هغه شرایط تقریبا برابر شوي دي چې د بندیانو خوشي کولو دواړو یو څه دلته د جنګ په کمېدا کې نرمښت کړی ده. خو زه په مجبور کې اوس هیله من یم د خبرو ته چې خبرې به انشاءالله سره پیل شي او که صداقت دواړو خواوو ترمنځ موجود وي دا خبرې به نتیجه ورکړي.
صداقت څومره موجود دی د اوسني حالت کې؟
خبرو کې خو دواړو خواوې ډېرې صادق ښکاري، حکومت رحیم او طالبان هم. او مهمه خبره دا ده چې عام افغانان ولس کړېدلي خلک نور دا په تکلیف دي. دا که هر خوا ادارې له جوړې له خبرو څخه سرغړونه وکوي زه فکر کوم چې دغه ولس پیغو په ضد باندې باید څه راپورته شي، ځکه چې دلته یوه ډله خلک دي چې هغه ښه ژوند لري. دا که په کابل کې دي که په دعا کې دي یا په کوټه کې دي یا په پېښور کې دي، او یو شمېر خلک چې په دښتو په غرو کې وزل کېږي، په کلیو کې بېګناه خلک وزل کېږي، عسکر وزل کېږي یا طالب وزل کېږي، دا خلک نور یې توان نه لري چې مرګو چې دوی خپلې ګټې په مخکې سره بیایي. نو دوی مجبور دي چې دوی باید روغې جوړې ته سره ورسوي چې څو افغانان له دغه بدمرغې جګړې څخه راوباسي.
داسې کومه مهمه موضوع یا بې اعتمادي یا داسې کومه لویه لانجه شته چې د سولې دغه ټولې هڅې په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړی شي او یا یې بالکل ناکامې کړي؟
زه په خپله باندې چې ورته ګورم نه یې وینم. او بله دوی دا خلک هم پوهېږي که رښتیا دوی غواړي چې موصول ته ورسیږي، نو دواړه لوري باید کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې د پلاوي خبرې وکړي چې هغه مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي، نو ایسا ایسته په مخ باندې یعنی هغه پیچلو مسایلو ته باید چې په اجنډا کې وخت نه کې ورسي، بیا هغه خبرې خدای نه کړي سختې پیچلې خبرې وي هغه یو دم هلته نورو خبرو خنډ ګرځي، نو دغه چې ایسته ایسته ورو ورو چې ځي دغه چې خبرې نه دي یعنې بیا حل کېدلو خبرې دي که هغه چېرې په اساسي قانون باندې کوم هغه لري دلته د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون ده او که څوک کوم هغه پکې لري هغه د علماو کار ده چې دا د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي هغه کې هېڅ مشکل نشته چې لرې کېږي، هغه غوښتنه چې د مثلا د افغانستان د ادارو پاتې کېدل زموږ دغه اتلس کلنې شل کلنې لاسته راوړنې دلته د بیان ازادي ده دلته ادارې جوړې شوې دي د دغو پاتې کېدل زموږ د امنیتي ځواکونو پاتې کېدل دا ټول معنا ټول افغانان دي غوښتونکي دي ټول افغانان باید دغه وکړي داسې نه وشي چې بس راشي بېرته لکه د ډاکټر صاحب نجیب پوخ دلته وټه لغلب هغه سره رالو او تیار اداره و تیار حکومت و تیار هر څه ملي اردو ملي امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ټول در بدر کړو هغه یې کړي ته ادارې افغانان هغه نه ورکوي.
دغه اهداف چې تاسو یادونه کوي په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې هیڅ څرک لا نه ښکاري، فکر کوي چې تر لاسه بشي یا افغانان به هغه ته ورسیږي یا ښکې لړخونه
افغانان لمن د سي موزيني خلک سره له طالبانو سره مې کلري یا موږ چې د حکومت له خلکو سره وینو خو مې لمن یو څه دومره دومره خې باندې کوي چې زه یې سي یا بل سي او که مو وڅې نو دا به مو تاریخ کې مو هغه خاطري دا به نو تاریخ کې تورن او د بده سری په باندې به مارې کېږي په تاریخ کې.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د روزګان ولایت روغتیایي کارکونکو د دې ولایت په نږدې هر کور کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر ورکوي. دوی وایي خلک معاینات نه کوي خو دوی ته معلومه شوی چې په هر کور کې په کورونا وایرس اخته کسان شته. دوی خبرداری ورکوي چې که د اورزګان اوسیدونکو د کورونا پر وړاندې پر روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي نو په دې ولایت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی. دی وای خلک دوی ته مراجعه نه کوي خو د دې د معلومات پر اساس د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو د دې وایروس نشي لري. د اورزګان د عامه روغتیا پر ریاست کې د کورونا وایروس او نورو ساري ناروغیو د پیښو د ثبتولو مسول ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
ابتدا کې چې موږ د کوم کسانو څخه نمونه اخیستې وې او هغه مو مرکزی لابراتوار ته د نتیجې لپاره استولې وې تقریبا هرو لسو پنځلسو حتی شلو نمونو یا سمپلو کې به یو یا دوه مثبت ریزلټ راتلی، نتیجه به یې مثبت وه. نو داسې په تدریجي ډول باندې زموږ مثبت کیسونه ډیریږي، بیا تقریبا زموږ په هرو شلو یا هرو لسو کې 50% سمپلونه مثبت وختل. په دې نږدې لنډ ورځو کې تقریبا چې موږ سمپلونه لیږلي دي ټولو نتیجه یا ریزلټ مثبت راغلی.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د 40 کسانو کورونا وایرس مثبت شوی چې له ډلې نه کسان بیرته روغ شوی او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي. که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر دقیق معلوم نه دی خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس له امله تر دې دمه تر لسو ډیر کسان مړه شوي دي. هاخوا بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د ډاکترانو په شخصي کتنځایونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته د ناروغانو یو شخصي کتنځای دی. مسؤول ډاکټر زیول رحمان نیازی وایي په دې وروستیو کې سلګونه ناروغان ورته مراجعه کوي چې ډېرې د کورونا وایرس نښې لري. ښاغلی نیازی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس د ناروغانو دقیق شمیر نه لري خو په وینا یې د ناروغانو زیاتېدو ته په کتو ویلای سي چې هیڅ یو کور له دې وایرس نه پامن کې نه دی.
خو زه چې سونه وینم تقریبا په هر کورنۍ کې وسه داسې نشته نشانه چې هغه د کووېډ 19 د ناروغي نشته نشانه دي لیدل کیږي. خو اوس مهال چې زه وینم اوس اکثره زاړه خلک په دغه ناروغي باندې رخته دي او اختلاطات هم په دې خلکو کې زیات دي، چونکه د اختر په شپو کې اکثره ځوانانو مراجعه کوله او اوس چې زه وینم اکثره هغه مواسم خلک زاړه خلک که زنانه دي یا هم نارینه دي چې په دې کې اختلاطات هم زیات دي، یعنی تقریبا تر مرګ پورې رسي.
شاغلی نیازی وای په روزګان کې د ناروغي زیاتېدل د خلکو د بیغوري لامل ده چې په دې برخه کې د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د اورزګان یو شمیر هغه اوسیدونکي چې تازه د کورونا له ویروس څخه رغېدلي له خلکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید له جدیته کار واخلي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. له ډلې نکیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو هغه موږ په هغه وخت کې جدي نه ونیولې، ډېر وخت هم تقریبا میاشت مې نه اوس هم کېږي، نو موږ په هغه وخت کې هم سر نه په ګرځولې. موږ ویل دا به دونې مرضي نه یي ولا در دغه پورې ورسولو، در دواخانې ودرې او شپخانې او زموږ نور قریبان و چې هغه متاسفانه ژوند هم د لاسه ورکوي. روغتیا پالان چې کوم پیغامونه ورته په راډیوګانو او په رسنیو کې نشروي په دغو دې عمل وکړي، لکه لاسونه وار وار پرېول او دا رقم نږدې هم مجلسونه نه سره کول، فاصله مراتول، دغه ټوله باید مراعات.
اورزګان اوس مهال د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې 40 بسترې روغتون لري. خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره باید نه یوازې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، بلکې تر څنګ باید د یاد ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د هند او چین په سرحد کې نښته د نړیوالو رسنیو یو مهمه موضوع شوې ده په دې وروستیو ورځو کې. راپورونه وایي چې د هند او چین چارواکو په لوړه کچه خبرې پیل کړي دي چې په سرحد کې دا لانجه حل کړي. نخته د دوشنبه په مخام د هیمالیا په هسکو کې د لداخ په نوم سیمه کې چې د تبت اړخ ته د هند او چین پر ګډه پوله پرته سیمه ده وشوه. هند پر چینایي پوځیانو تور پورې کړی چې د رسمي سرحد کرښې ته نږدې پر هندي پوځیانو ډزې کړي دي او چینایي لورۍ ادعا کوي چې د هند عسکرو له سرحد څخه ور اوښتي وو او د چین خاورې ته ننوتي دي. فرشته جلالزی په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې نور جزئیات لري.
د هند او چین د پوځیانو ترمنځ وروستۍ نښته په لداخ کې د ګالوان په دره کې وه. لداخ د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لویدیځ لمن کې مرتفع او سمسور سیمه ده. دا سیمه د سمندر له سطحې په 4250 متره ارتفاع کې پرته ده او ګڼ ځنګلونه، دریابونه او لوړ غرونه لري. په دې ښکلې سیمه کې اکثر د حرارت درجه د سلسیس په حساب تر صفر لاندې وي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي کنټرول غیر رسمي کرښه لاین آف اکچوال کنټرول یا ال ای سی بلل کیږي. د هندي ورځپاڼې هندو په یو مقاله کې چې د جون په 14 خپره شوه د دې کرښې پر جغرافیایي موقعیت او سیاسي اړخ مفصل بحث شوی دی. د مقالې په حواله په لویدیځو سیمو کې دا کرښه تر ډیره حده د چین د لوري سرحد بلل کیږي، خو د هند حکومت د کاراکورم په دره کې چې دا کرښه له هغه ځایه پیل کیږي پر ځینې سیمو اختلاف لري. په ختیځ کې دا کرښه هند سرحد ګڼي چې د مکمهون له کرښې سره تیریږي او د هند اروناچل پردیش ایالت له تبت جلا کوي. د مکمهون کرښه په 1944 میلادي کال کې چې هند لا د برېټانیې تر لاس لاندې وو او د تبت ترمنځ منل شوی وه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دې ځای کې د کرښې دواړو خواو ته د اختلاف ریښې په هغو تبعیزي اداري مسایلو کې هم ریښه لري چې د هند پر لویه وچه د برېټانیې د واکمنۍ له مهاله پاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې په حواله په سیکم کې چې د کرښې په امتداد کې منځنۍ سیمه ده، د هند او چین حکومتونه الیسی تر ډیره حده د جلایي کرښه ګڼي او یوازې پر خال خال ځایونو اختلاف لري. د هندو د دې مقالې د لیکوال انند کرشنند په لیکنه الیسی کرشا د دې لپاره جنجالي ده چې یوې خوا هم په رسمیت نه ده منلې او د نړۍ په هیڅ رسمي نقشه کې دا کرشه د هند او چین ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه لیدل کېږي. د اختلافونو یو دلیل دا دی چې الیسی په نظري ډول منل سوی او دا سیمه غرنۍ ده او کله چې د ځمکې پر مخ د دې کرشې د منلو خبره رامخته کېږي دواړه خواوې پر دې نه جوړیږي چې دقیقا له کومو سیمو تیره سي. د همدې اختلاف له کبله هند او چین په 1950 میلادي کال کې خونړی جنګ وکړ. په لداغ او د هند شمال ختیځ په ځینې نورو سیمو کې په 1922 میلادي کال کې بل خونړی نښته وسوه او د دواړو اټومي قدرتونو ترمنځ د 1918 میلادي کال په جنګ کې سلګونه کسان ووژل شو. د دې کبله دواړو خواو ته د باور فضا خړه ده. وزیت د نسبی قراری لپاره نوی ډیلی او پیکینګ په 1939 میلادي کال کې موافقه وکړه چې یو لور به هم د کنټرول ورستی کرشي الیسی ته نږدې له پوځي قوې کار نه اخلي او هر یو به خپل پوځیان د دې ځای 40 کیلومتره لري کوي. سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د هند، چین او بوتان پولې ته په نږدې سیمه کې لنډ نشته سوی وخو له هغه راهیسی نسبی قراری و. خو په لداخ کې چې د هماچل پردیش او تبت ترمنځ پر الیسی پرته ده ورستی وسلواله لانجه د تیری دوشنبه په شپه پیښ شوه. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړ چې په ګالوان دره کې د 1939 کال له موافقې سرغړونه کړې وه خو چینایي لوري دا وکړه چې د هند عسکر پر الیسی وراوښتي وو. د رپورټونو پر اساس په نشته کې د هند شل عسکر ووژل سو. د چین پوځ لا نه دی ویلي چې عسکر یې په نشته کې ووژل سوي کنه خو هندي رسنیو ادعا کړې وه چې د چین لور ته هم 40 عسکر ووژل سوي یا سخت زخمیان سوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د هند حکومت د سه‌شنبه په ورځ اضافي ملیشه ځواکونه د ځای ته استولي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د جون په 18 په ټلویزیونی وینا کې له چین سره د ورستی سرحدي لانجې پاړه وویل چې هند سوله غواړي. مودی وویل چې هند به یوازې په هغه وخت کې چې له مقابله لوري تحریکونکو اقدام وشي برابر ځواب ورکوي.
مې دیس کو بھروسا دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ورت نہیں جائے گا. مودی وویل
زه غواړم چې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې سمجھ د عسکرو قرباني به بې ځایه ولاړ نه سي. د هند صدر اعظم وویل چې هیڅوک باید پر دې شک ونه کړي چې د هند د خاورې بشپړتیا د دوی لپاره تر بل هر ارزښت لوړ ځای لري.
هماره لیے بھارت کی اکھنڈتا اور سمپربھوتا سروچ ہے.
خود چین د بارونی چار وزارت ویل چې هند باید ناسمه محاسبه ونه کړي او باید د چین تعهد چې د خپل خاورې د بشپړتیا ساتنې ته لري بابېزه ونه غړي. د چین د بارونی چار وزارت ویاند ژاو لیجان د سه شنبه په ورځ په پیکینګ کې خبريالان ته ویل نوې ډیلی او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅې کوي. د چین د بارونی چار وزارت له هند وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او مسؤل کسان مجازات کړي. خو په لداخ کې د تازه لانجې علت څه دی؟ یو شمېر پوځي څارونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په وروستیو کې د هند حکومت په دې سیمه کې د لارو او سرکونو، هوایي ډګرونو او لویو تاسیساتو په جوړولو بنا کړې ده. هند غواړي چې هغه خلا چې د چین خواته له شوي پرمختګ د هند لوري ته معلومیږي ډکه کړي. د هند حکومت په اکتوبر کې د دې سیمې په ګالواندره کې یوې هوایي اډې ته تللی سرک جوړ کړ. نوی ډیلی وویل چې دا کار یې د کنټرول له کرښې خپل لور ته کړی دی. خو د چین حکومت د هند پر دې کار سخت اعتراض وکړ او ویل چې سرک په هغو سیمو کې نږدې تیر سوی چې دوی یې د ځان د خاورې برخه ګڼي. له هغه راهیسې په سیمه کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې و.
د هند او چین ترمنځ پر پوله د سرحدي لانجې په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په 1813 شمیره مو ازادي رادیو ته استولې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي ځکه اوس مهال فساد اوج ته رسیدلی. تازه خان سمسور لیکي، د ولسمشر اشرف غني نه غواړو چې لوستو او نالوستو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي، دا کال د سولې کال دی، موږ سولې ته تر بل هر وخت زیات خوشبینه یو. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، پر مسجدونو او عالمانو باندې حملې ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې دا حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. دا حملې د په وینا د پاکستان آی اس آی کوي. اوس هم 4:13 دي. اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28,000 شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې 13 ساعتونو کې د دغه ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوې. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزي ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شاتمبه ولی. د پکتیکا چارواکي وایي چې دغه برید کې تر 18 پورې طالبان وژل شوي. بلخوا د کندز ولسي استازي او ځایي مسؤلین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسي پاڅون کوونکي وژلې دي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلې. د پاکستان په بهرنی چارو وزارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې نن سبا کې به د غمرنه په رسمي ډول اعلان شي. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې پیل کړه. امریکا نن د جون په 19 له غلامۍ د خلاصون 155 کلیزه لمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا ویروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو اخیستو ته د خلکو لیوالتیا ډیره شوې، خو تر اوسه 80% نارینه او یوازې 10% میرمنو دا پیژندپاڼې اخیستې دي. د معلوماتو او شمیرنې ریاست وایي په کاغذي تذکرو کې د اسانه جال او فساد له کبله په پکتیا کې 10,000 جعلي پیژندپاڼې ویشل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په خپل راپور کې د پکتیا په گاونډي ولایت پکتیکا کې د هغې 25 کسیزه کورنۍ له مشر سره هم خبرې کړې دي چې ښځو ته د تذکرو اخیستل پیغور ګڼي.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د برېښنایي تذکرو د ویش دفتر پرانستل شو، ګڼ شمېر کسان د دې تذکرو د اخیستو په موخه د فرمو د ډکولو لپاره د دفتر ته ورځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوی ولایتي اداره د دې تذکرو د ویش لپاره خپل امکانات لا زیات کړي.
د پکتیا ډیری اوسیدونکي غواړي چې حکومت ورته په وخت شرایط برابر کړي. برېښنایي تذکرو د اخیستلو زیات علاقه مند لري. برېښنایي تذکرې د فساد په مخنیوي کې او همدارنګه د بیلابیلو چارو لپاره ګټورې تمامېږي.
په پکتیا کې د معلوماتو او شمیرنې دفتر د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره د فرمو ویش د جوزا میاشتې له 10 نیټې پیل شوی او تر اوسه نږدې 600 فرمې ویشل شوي دي. په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د خلکو لیوالتیا په داسې حال کې ډېره شوې چې وخت نا وخت په کاغذي تذکرو کې د پراخ فساد او جال خبرونه ورکول کیږي. د پکتیا د احصایه او معلوماتو دفتر وایي په دې ولایت کې تر اوسه شاوخوا 10,000 جالي کاغذي پیژندپاڼې ویشل شوي چې د برېښنایي پیژندپاڼو په ویش سره به یې مخه ونیول شي. د ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروایی
جالی تذکرې تعداد تقریبا امکان لري چې د لسو زرو نه مو واوړي. دا یو خو دغه مشکل و چې هغه وخت کې چون ډېر وخت کم و، په دا وخت کم وخت کې دا پروژه نیول شوی د پی ایم یو پروژه وو او بل خو د انتخاباتو دپاره عجله وو. نو دومره سقیي چې د افغان د هویت تثبیت شوي هغه نه ده ترسره شوی.
د صدیق یار په خبره د برېښنایي پیژندپاڼو له ویش سره سم کالیوې خوا د فساد او جال مخه نیول کیږي، لبل خو به د دې ولایت کار نفوس هم معلوم شي. د یوی د محل د پکتیا نفوس شپږ لکه دوله زره دیرش تنه اټکل شوی، چې له جملې دوه لکه درې نوي زره شپږ سوه پنځوس میرمنې دي. خو د ده په ټکو د دې ولایت نفوس نږدې یو میلیون کسانو ته رسیږي. د یوی د دې نفوس له منځه اویا سلنه نارینه وو او یوازې لس سلنه میرمنو تر اوسه کاغذي پیژند پاڼې جوړې کړې. د پکتیا په گاونډ کې پروت د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالطیف چې د پنځه ویشت کسیزې کورنۍ مشر هم دی، له دیرشو کلونو پورته عمر لري. دی وایي د تذکرې د ترلاسه کولو لپاره د اوږدې پروسې د طی مراحل کولو له امله یې تر اوسه د او د کورنۍ دوه ویشتو غړو پیژند پاڼې نه دي اخیستې. د دې کورنۍ غړی مبارز خروټی وایي دوی د کلتوري ستونزو او د خلکو د پیغور له امله خپلو میرمنو ته د پیژند پاڼو د اخیستلو لپاره زړه نه شي ښه کولی.
موږ په ټوله کورنۍ کې درې نفرو پیژند پاڼې یعنې تذکرې اخیستې او د کورنۍ نورو غړو ځکه نه دي اخیستې چې تر اوسه ورته ضرورت نه ده پیدا شوی، او میرمنو ته ځکه تذکرې نه اخلو چې د کلتور او عنعنات اجازه نه راکوي. د میرمنو لپاره تذکره اخیستل پیغور ګڼل کیږي.
په یو شمیر ولایاتو کې د اټکلي نفوس له مخې د خلکو شمیرنه یوه بله هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه نه ده حل شوې، او همدې نفوس ته په کتو هر ولایت ته خدمات، تشکیل او بودیجه ورکول کیږي. سره د دې چې د سویل ختیځ زون په ولایاتو کې له هغه شمیر چې د احصایي ریاست لخوا اعلان شوی څو برابره ډیر خلک اوسیږي. د دې ولایتونو اوسیدونکي هیله مند دي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ترلاسه کولو سره به ډیرو ستونزو ته د پای ټکی کیښودل شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ، او شیبه په شیبه د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادی او اوریدونکو وړاندې کیږي چې فریبا ظاهر په دې خبرونه کې ستاسو قربانه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لاسویم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست، نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو له ډیرو عمده ستونزو یا هغو بحرانونو څخه چې په ټوله نړۍ کې خبره سوې ده، د کورونا وبا ده. البته د افغانستان نورې ستونزې هم شته چې جګړه ده، لپته مرغه. خو اوس کرونا هم په یو دومره جدي ستونزه بدله سوې ده چې په ګوډ ګوډ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي. د دغو اندېښنو سره سره بیا هم موږ تاسو ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا دا ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي، راټولېږي، غونډې لري، یا هغه کومې سپارښتنې چې دولت یا د عامې روغتیا وزارت خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلی سوي. خو یو شمیر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپلو نورو هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري، دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړو. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه را واخلو چې تاسو د کورونا وایروس په اړه زموږ سره شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در زجر ایڈیار لنگ کو کر رہا ہوں تو زجر ترہو نکسی وانی کوما مرویس اخلاقی لگر مولا ایسا کر رہا در پیغام پریدم پیغمان چھے کورونا پورت تزبری زیاد جیجم المنیم زمال افغانان تبیر رہا دا پوریا دا کرنتین مراد کری کد اطراب خدا کی ساغت بای چی مول اما کو هوای ورکو چی کورونا ورات تربلی زیاد جیجم نو دی بای چی دا ڈاکٹران صاحبان مشوری چی اتوائی آغا هم بای چی بی پنظر چی ونیشی کی پنظر چی ونیشی بنان کورونا تردیب نهم نزیاتا سی سلام
ملیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هلمند هم چې جوړ دی، ما زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. خو هویت نه په ډاګه کوم، ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پېژني نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتکامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته په کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو، څو د دغې ناروغۍ څخه د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږو، هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او د بلې خوا که چېرې دغه وبا په موږ تاسې کې خبره سی او خبره سی هم ده، نو کچیری هغه د سټیامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نکو، شاید موږ ته په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ ته به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحه ته باید توجه وکړو.
زاهد مخوریما د فراد ولایت د کوا ولسوالۍ نه پیغام ازادي رادیو ته دادی چې دلته خو د کورونا په شکل کې مریضي ستا زیرش دی، ټوخ دی، تبه ده، د بدن درد دی، سر درد دی، دا مشکلات ګرد او سر ستا خو معلومات مشتمل کیږي چې دا مریضي وس کورونا ده او قبل مریضي ده. نو دغه خو دلته د معاینات دغه نشته مهله مده حکومت خدا د شدا شکه قانون بل تر اولی جو شدا معاینه کې نه کی ډاکټران راو نه بکوا ول شو. علي
سلام علیکم. نو سن اولایم د کلات څخه مې علي کنج نه سنې ولې ده نو راته په کلات کې څو د کورونا وایرس جدي نه سي کمې سره شین چې درخته وزارت کړی دي دلته کراچان هیڅ جدي نه نیسي. نو مرکز سره مورشانه دارا چې اما په هوای په کلات کې زیات کی او خلک ته اما په هوای کې څه دا وایرس خطرناک او وژن کې وایرس دی. وا سلام
خوږ محمد خدیم لیکن د هر ولایت د میوند ولسوالۍ څخه دا تاسو ته پیغام درځم. د کورونا وایرس چې کوم نړیوالو بار هغه ده د روغتیا ریاست کوم دغه هیله ارزو ده چې په کلیو باندو کې نسبت تر شهر عامه پروګرامونه زیات په لار واچي، ځکه چې بشا کې کوم خلک معلومات لري د کورونا وایرس په خاطر په تاریخ کې هغه هم معلومات خلک نه لري. نو باید روغتیا ریاست دې ته توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په تاریخ کې دغه مرضی بابیا ځګني. نو د دې څو غوړو چې دغه موضوع د منځ ویسي او دغه زمير او دغه لږ کار نه کې ما پیغام حتمی نشر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي. دوستانو تاسو پیغامونه خمو واوریدل. اوس به د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی سره مرکه واوري چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره غېدل دي په ګټه به سره واورو.
د کله نه چې د وهان په خار کې د کورونا شیو
پیدا شو دا هغه ورځ نه زموږ د تالار اندیکنې بالخصوص د صحت کمیسون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې د یوې طرحې په بڼه ورکړې زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې مونږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه بدبختانه چې مونږ ډېر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راووخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توضیح شوه او لاړه خپلو کورونو ته نو په دې اساس کورونا خپله شیوع پیدا کړه تر ډېرو ولایتونو پورې وغځېده موږ بارها خپلې طرحې مصوبې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي مکاتب د رخصت شي پوهنتونونه د رخصت شي.